د ماسپښین درې بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات خبرونه زه احمد شي بار وړاندې کوم. تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. السلام علیکم. د خبرونه په منځنۍ صفه 12/8 په ټول افغانستان کې او په کابل مزار شریف هرات کندهار خوست ګردیز جلال آباد او سرابت شهرونو کې د اف ام په 13.5 صفه اوریدل شي. په روانه خبرونه کې مو په بګرام کې د ویالوتکل غرزېدو خبرو او په افغانستان کې مولا یو شمیر نورو تازه بیا امنیو هم خبرو. دا به هم واورئ چې د پسرلي په درشل کې په افغانستان کې د زرغونېدو څه هڅې پیل شوې دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. احمد تکلی اوروي.
السلام علیکم. په پیل کې د مهمو خبرونو سرخطونو ته پام وکړئ. د ترکیه پوځ د کابل په بګرامۍ ولسوالۍ کې د یو هلیکوپټر د نسکورېدو په پیښه کې د خپلو 12 پوځیانو مړینه تایید کړې ده. سپینه ماڼۍ وایي سره له دې چې وسلوالو طالبانو د سولې د خبرو د ځنډولو اعلان کړی، خو امریکا لا هم په افغانستان کې د سولې د بهیر ملاتړ کوي. او د خلیج د همکارۍ شورا وایي د دې ټولنې شپږ وړو غړو پریکړه کړې چې په دمشق کې خپلې سفارتخانې بندې کړي. بشپړ خبرونه. د ترکیه پاوز تایید کړی ده چې د کابل د بګرامي ولسوالۍ په حسین خیلو کلی کې د دوی د یو هلیکوپټر د نسکورېدو په پیښه کې 12 ترکی پوځیان وژل شوي دي. له دې مخکې افغان چارواکو ویلي و چې په 12 وژل شویو کسانو کې لږ تر لږه 2 افغانان دي. امنیتي چارواکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې ښایي په وژل شویو کې تر 8 پورې ترکی پوځیان او 2 تنه د هغه کور اوسیدونکي وي چې هلیکوپټر پرې رالوېدلې. د هلیکوپټر د نسکورېدو علت لا نه دی څرګند. خو د چارواکو له قوله ویل شوي چې ښایي علت به کومه تخنیکي عارضه وي. ترکیه د ناټو په مشرۍ د ایساف ځواکونو په چوکاټ کې نږدې 1300 سرتیري لري چې اکثرا د کابل په شاوخوا سیمو کې دېره دي. د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د ملکی وګړو په وژنه د تورن سرتیري مدافع وکیل وایي چې د امریکایي سرتیري افغانستان ته له استول کېدو سره علاقه نه درلوده. د وکیل هنری برونی په وینا دا عسکر دوه ځلې په عراق کې زخمي شوی وو او خپله ده او کورنۍ دا باور درلود چې نور یې له جګړې څخه زړه تور دی او کافي برخه یې اخیستې. د تا ویل شوی و چې بیا به نه استول کیږي. د د کورنۍ هم فکر کاوه چې دای به بیا جګړې ته نه استول کیږي. دوی ته ویل شوی و چې په منځني ختیځ کې د د دند پای ته رسیدلی. خو د سترګو پراب کې دا پریکړه بدله شوه او زما په اند دا خبره کول لازمه ده چې دای او د هغه کورنۍ جګړې ته د د ل بیا تلو سره خوشاله نه وو. برونی وویل چې د پنجوایي د پیښې په اړه تر اوسه کم معلومات لري، خو داسې راپور نشته چې زیات فشار او د کورنیو لانجو له کبله عصبي حالت دای دې کار ته اړیستی وو. سپینه ماڼۍ وایي سره له دې چې وسلوالو طالبانو د سولې د خبرو د ځنډولو اعلان کړی، خو متحد ایالات ژمن دی چې په افغانستان کې به د سولې او پخلاینې د بهیر ملاتړ کوي. د سپینه ماڼۍ ویان جې کارني پرون وویل متحد ایالات د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ کوي او باور لري چې په افغانستان کې د روان کړکیچ د هواري لپاره له سیاسي هڅو پرته بله لاره نشته. کارني د طالبانو دا اعلامیه چې امریکایي چارواکي په خبرو کې زړه نازړه دي رد کړه. ویل واشنگټن د خپل پیغام پر رسولو کې هیڅ ډول تردید نه دی ښودلی. ټاکل شوی چې نن په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان او نیپال کرکټ ټیمونه د افغانستان په وخت د ماسپښین په 2 بجو لوبه پیل کړي. د شل اوورونو د نړیوال جام د غوروي په دغو لوبو کې پرون افغانستان ډنمارک ته ماتې ورکړه او تر هغه مخکې هالند او پاپو نیوګینی ته ماتې ورکړې وه. افغانستان او نیپال په الف ګروپ کې دي او تر اوسه د افغانستان پوینټونه تر نیپال ډیر دي. د خلیج د همکارۍ شورا وایي د ولسمشر بشار اسد د رژیم لخوا پر اپوزیسیون د خونړیو بریدونو په ځواب کې د دې ټولنې شپږ وړو غړو پریکړه کړې چې په دمشق کې خپل سفارتخانې بندې کړي. د خلیج د همکارۍ د شورا رئیس عبداللطیف الزیانی وویل د دوی د سفارتخانو د بندولو هدف د سوریې د خلکو د پرله پسې وژنو او د دې هیواد کړکیچ ته د حل لارې د موندلو په مقصد د ټولو نوښتونو د رد په خاطر د سوریې د رژیم غندل دي. د خلیج د همکارۍ په شورا کې سعودي عربستان، بحرین، عمان، قطر، کویت او متحده عرب امارات غړیتوب لري. په پام کې د نن ناوخته د ملګرو ملتونو او عرب لیگ ګډ استازی کوفی عنان په دمشق کې د خپلو خبرو اترو او په سوریه کې د وینو بهولو د بندولو لپاره د خپلې طرحې په اړه امنیت شورا ته معلومات ورکړي. متحدو یالاتو د سویفت په نوم د پیسو د انتقال د شبکې د دې پریکړې هرکلی کړی چې پر ایران د بندیزونو د عملي کولو لپاره غواړي سر له سبا ایرانی بانکونه له خپل سیستم څخه وباسي. د دې اقدام هدف له اقتصادي پلوه د ایران منزوي کول او په دې ډول به د ایران منزوي کول دي او په دې ډول به دا تقریبا ناممکنه شي چې د هیواد ته د رسمي بانکي چینلونو له لارې پیسې واستول شي او ایستل شي. د تروریزم او مالي استخباراتو په چارو کې د متحدو ایالاتو د خزانې وزارت مرستیال دیوید اس کون پرون وویل چې دا پریکړه د ایران په برخه کې د نړیوال ګډ دریز څرګندونه کوي او په نتیجه کې هغه لازم فشار زیاتیږي چې تهران ته قناعت ورکړي څو د خپل اټومي پروګرام په اړه اندېښنو ته د حل لاره ومومي. د لیبیا د ملیشو یو قمندان چې دوه برتنوي خبریالان یې یرغمل کړي وو پرون وویل چې دا دوه کسان یې د لیبیا د استخباراتو ادارې ته سپارلي دي. د مصراتا د پوځي لوا قمندان فراج السویلی دا دوه خبریالان چې د ایران د دولت تر کنټرول لاندې له پریس ټی وی سره یې کار کاوه په جاسوسۍ تورن کړي دي. د ملیشو د دې قمندان په وینا خبریال نیکولاس دیویس او اکاسی ګارت مونتګامري هانسون له یو شمېر پټو اسنادو او تصویرونو سره نیول شوي چې دا اسناد هغوی سرتیری ګڼي. السویلی وایي د دې کسانو له نیول کېدو وروسته چې د فبروري په 22مه نیټه نیول شوي پریس ټی وی له دوی سره هیڅ ډول اړیکه نه ده نیولې. د لیبیا حکومت وایي په دې اړه یې څېړنې پیل کړي څو معلومه کړي چې دا دوه کسان د لیبیا خاورې ته له اجازې پرته ورغلي که نه. په بلجیم کې نن د یو بس د ټکر د پیښې د قربانیانو په خاطر ملي ماتم اعلان شوی. د سې شنبې په ماښام یو بس چې د ښوونځي ماشومان پکې سپاره وو په سویس کې د یو تونل له دیوال سره ټکر وکړ چې په نتیجه کې د 22 ماشومانو په ګډون 28 کسان ووژل شول خو 24 نور مسافر چې اکثریت یې سخت ټپیان دي ژوندي پاتې شول. اورستای خبر د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما پرون په سپینه مړی کې د انسانانو د قاچاق په اړه د جګپړو چارواکو د یوې غونډې کوربه و. په دې غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتو د کابینې غړو برخه درلوده او مشري د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن کوله. ولسمشر اوباما په دې مناسبت په خپله اعلامیه کې د 2014 میلادي کال د جنوري لومړۍ نیټه د امریکا د پخواني ولسمشر ابراهام لینکلن د آزادولو یا رښتینولۍ د اعلامیې 150مه کلیزه وبلله چې په امریکا کې د غلام لرلو او غلامانو د سوداګرۍ دوره پای ته ورسوله. باراک اوباما وویل د نورو غلامول د انساني شخصیت حرمت ته یوه ضربه او پر انساني وجدان داغ دی. د اوباما په وینا د امریکا متحد ایالاتو د قانون د پلي کوونکو سره په مرستې د قربانیانو لپاره د خدمتونو په برابرولو د عامه پوهاوي په مبارزې او ډیپلوماتیکو فشارونو په وسیله غواړي د انسانانو د قاچاق او غلامۍ مخه ونیسي. د اټکلونو له مخې دا مهال په نړۍ کې د 28 میلیونه انسانان چې سړي ښځې او ماشومان پکې شامل دي په یوه بڼه نه یوه غلامان دي او یا پر درنو کارونو بخت دي. دا خبرونه
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په روانه خبرونه کې مو وړاندې د کابل په بګرامي ولسوالۍ کې د یوې هلیکوپټر د غورځېدو د پیښلو جزئیاتو خبرو. بیا به واورئ چې د نورستان په برګ مټال ولسوالۍ کې د طالبانو او افغان پولیسو ترمنځ درنه جګړه شوې ده. د کابل په پلچرخي کې زندانیانو اعتصاب کړی.
په پلچرخي کې په بلاکشش کې بندي یم موږ په سلګونو دا سیاسي بندیان چې 1700 نفر کېږي د دوو ورځو کېږي د نه خوړو اعتصاب کړی دی.
په بدخشان کې ګجر واورو ځپلې.
د ګوجرو سره چې فلحال په بدخشان کې دي یا په هر ولایتو کې دي کندوز کې دي په هېڅ ځای کې په مرسته د دولت لخوا نه ده شوې.
د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې هم په افغانستان کې د واورو له امله د پیدا شویو ستونزو په اړه ګڼ پیغامونه اوریدلی شئ. مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې په بګرامي ولسوالۍ کې د کابل په بګرامي ولسوالۍ کې د ترکیې د یوې هلیکوپټرې د لوېدو په نتیجه کې لس تنه وژل شوي دي. خبري اژانسونه د دې پیښې د تلفاتو په اړه مختلف ارقام شي. په ځینو رپورټونو کې ویل شوي چې 8 تنه وژل شوي خو ځینې نور د تلفاتو شمیر 12 شي. عصمت څاروان د موضوع جزئیات اوروي.
د کابل ولایت په بګرامۍ ولسوالۍ کې د ترکیې د یوې هلیکوپترې د لویدو په پیښه کې اته ترکان او څلور افغان ملکیان وژل شوي. د افغان پولیسو یوه چارواکي ریوټرز خبري اژانس ته وویل چې هلیکوپتره د تخنیکي ستونزې په وجه د بګرامۍ په یوه کور ولویده. د اتو ترک عسکرو چې په الوتکه کې سپاره ول او دغه راز په کور کې د څلورو افغان ملکیانو چې دوه ښځې او دوه ماشومان دي جسدونه له نړېدلي کور څخه راایستل شوي دي. خو اسوسییټډ پریس خبري اژانس بیا وایي چې په دې پیښه کې دولس تنه وژل شوي. د دې اژانس په وینا لس تنه په هلیکوپتره کې وژل شوي او دوه تنه په کور کې افغان ملکیان وژل شوي دي. د کابل د پولیسو ویندوی حشمت ستانکزی وویل هغه کور چې د الوتکه پرې لویدلې یو مخ نړېدلی دی. ترکیه تر اوسه پورې د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. دا هیواد په افغانستان کې اتلس سوه پوځیان لري چې اکثره د کابل په شاوخوا کې اوسي، خو ترک پوځیان د افغانستان په پوځي عملیاتو کې ګډون نه کوي. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو ویندوی جستن براکهوف تایید کړه چې د اسراف هلیکوپتر لویدلې او عملی یې وژل شوې ده. د په دې اړه نور جزئیات څرګند نه کړل. که څه هم د دې هلیکوپترې د لویدو دقیق علت تر اوسه نه دی څرګند شوی، خو د دولت وسلوالو مخالفانو هم تر دې دمه د هغې د ویشتلو ادعا نه ده کړې. طالبان عموما د ناټو ځواکونو د هلیکوپترو د ویشتلو ادعاوې کوي، خو ناټو له یو نیم مورده پرته د طالبانو ادعاوې ردوي.
بیا هم په کابل کې په بګرامي ولسوالۍ کې د هلیکوپتر د سقوط په ارتباط د فرانس پریس خبري اژانس په راپورټ کې چې تازه دغه لحظه لاسته راغلی ویل شوي چې په دې پیښه کې څوارلس تنه وژل شوي دي. دا اژانس وایي دولس ترکان او دوه افغانان د دې پیښې قرباني شوي دي. خو وربشو په همدې ارتباط کابل ته، په کابل کې د ازادي راډیو خبریالې جمیلې ظریف دا مسله د کابل د امنیه قوماندانۍ له مرستیال جنرال داود امین سره شریکه کړې. دا مرکه سره اور
د کابل د امنیت قومندانۍ مرستیال جنرال داوود امین، تاسو که د نننۍ پیښې پاک وروستي معلومات راکړي چې وروستي معلومات څه دي؟
دغه ساحه د حسینخیل ساحه د بګرامۍ د ولسوالۍ مربوطې وسحه د چمن په نوم یادېږي چې دلته اوس بیا څوګنی کورونه جوړ شوي دي، نمرې توضیح شوي دي. د نظر په ویلو دی د خپله د ترکانو یو هلیکوپتر چې البته کشفي هلیکوپتر و د تخنیکي عوارضو له کبله دلته سقوط کړی و.
بله جنرال صاحب، یعنې داسې راته ویلی سي چې په دې حادثه کې څونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي، څونه کسان ژوبل سي؟
مرګ ژوبله فقط دا هلیکوپتر په ستوګنی کور باندې چې البته هغه لګېدلې وه په یو کوټه باندې، نو هغې په کوټه کې یو دوه نجونې خلندې پیش په شهادت رسېدلې دي چې یوه د نولس یوه د شلو کالو وه، او یو هلک چې تقریبا ډېر هتو نهو کالو و دغه زخمی ټپي و چې اوس فعلا حالت ښه دی په شفاخانه کې دی.
بله دغه الوتکه کې چې کوم ناست کسانو د ترکیې ځواکونه و دوی ته مرګ ژوبله اوښتی ده که نه؟
څرنګه چې هلیکوپتر کې کوم سرنشینان ددي وو د مونږ د لیدلو په اساس هغه هم په البته ترکان مسلمانان بولو وو هغه هم په شهادت رسېدلي دي.
یعنی څو کسان وو د ترکیې ځواکونه؟
نو هر قوم یې داسې دقیق معلوم نه و، تر لس دولسو نفرو پورې دلته په تیارۍ کې کوم سرنشینان چې وو د په شهادت رسېدلي دي.
بله جنرال صاحب، د دغې الوتکې د رالوېدو علت څه و؟
اوسه پرې داسې فکس معلوم نه دی، خو فکر کوم چې تخنیکي هغې خیاله دی، تخنیکي حالت و ده، د تیارې کوم تخنیکي مشکل ورته پیدا شوی.
بله یعنی وروستۍ پوښتنه ده چې جنرال صاحب، تاسې د دغو کسان چې دلته ټپیان شوي او مړه شوي دي، د دوی د ژغورلو لپاره تاسو تر اوسه څه کړي دي؟ یعنی تر اوسه
مکمل ساحه تخلیه شوې ده، ټول اجساد ټول البته انتقال شوي، انتقال شول، ساحه پاکه شوې ده، ټول کمال ته مشکل نشته. صرف یو تخنیکي ګروپ د ترکانو راته هغه ساحه لیدله، نوره ساحه مکمل پاک شوې ده، هغه شوې ده زخمیان کوم یو زخمي چې هغه مو انتقال کړی دی البته شفاخانې ته، هغه هغه شهیدان هم شفاخانې ته انتقال کړي دي. د خپله د ترکانو کوم شهیدان چې وو هغه خپله د ترکانو لخوا انتقال شول خپلو ځایو ته.
د کابل امنیه قومندانۍ مرستیال جنرال داود امین وویل د ترکانو یوه کشفي هلیکوپتر په بګرامۍ کې د تخنیکي ستونزې له امله غورځېدلی ده. جنرال امین زیاته کړه په کوم کور چې د الوتکې سقوط کړی په هغه کې دوه تنه وژل شوي او یو تن ټپي دی. فرانس پریس اژانس وایي چې په دې پیښه کې څوارلس تنه وژل شوي دي او په دې قربانیانو کې دولس ترکان دي او دوه افغانان.
And our efforts in Afghanistan now the role has changed. Al Qaeda has gone down and Taliban insurgents are back in full force and we are not
what you have is wrong the rule
تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او د نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په نورستان کې چارواکي وایي چې په برګ مټال ولسوالۍ کې د تیرې ورځې په جګړه کې یو شمېر پولیس وژل شوي او یو شمېر ورک دي، خو طالبانو ته یې درنه مرجوب لاړولې ده. له سیمې د دواړو لوریو د طالبانو او حکومتي امنیتي مسؤلانو څرګندونې د روح‌الله انوري په رپورټ کې.
د نورستان امنیه قومندان غلام الله نورستانی ازادي راډیو ته وویل د پنجشنبې په شپه د برګ مټال په ولسوالۍ کې پرتو سیمه ییزو سرحدي ملي او د چټک برګون پولیسو د دغه ولسوالۍ په بدنشا کې د وسلوالو طالبانو پر خلاف عملیات پیل کړي وو، چې د عملیاتو په نتیجه کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې او هغوی اوس مهال د خپلو مړو او ټپیانو د انتقال په خاطر له سیمې وتلي دي او په جګړه کې د دولت طرفدار ځواکونو ته هم طرفات اوختي دي. د امنی قومندان وای په برګ مټال کې پولیسو او ولسی خلکو همیشه له خپل خاورې څخه دفاع کړي او تلی دغه ډول قربانی ورکړي دي. له برګ مټال څخه یو تن محمد علي پر سټلایټ ټلیفون ازادي راډیو ته وویل چې هلته د ملي اردو او پولیسو ترمنځ همغږي نشته او د عملیاتو پر مهال ملي اردو پولیسو سره هیڅ ډول همکاري نه ده کړې. په برګ مټال کې د ملي اردو یو ټوله ځای پر ځای دی، خو بدبختانه چې هغوی هلته په کلي کې پراته دي او کلی ساتي او په جنگ کې برخه نه ده اخیستي. پولیس تر اولګوله پوری د جنگ لپاره تلی او ملي اردو قراری ناسته ده. حال دا چې ملي اردو له ټولو قوي وسلې لري او پولیسو سره د هنګري سخت او بیکاره وسلې دي. تر اوسه د ملي اردو چارواکو د دغه خبرې په اړه څه نه دي ویلي. طالب وین ذبیح الله مجاهد په تلیفون ازادي راډیو ته دا وکړي چې په برګ مټال کې اتو پولیسو ته مرګ ژوبله اړولې او شپږ تنه ژوندي نیولې دي او طالبانو ته کوم زن نه دی رسیدلی. د برګ مټال ولسوالۍ د نورستان په ختیځ کې تر ټولو لری پرته ولسوالۍ ده. د پاکستان چترال ولسوالۍ سره اوږده او غرنۍ پوله لري او دغه ولسوالۍ په تیرو دریو کالو کې درې ځلې د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ په جګړو کې د یو بل لاس ته پریوتی، خو اوس د دولت په لاس کې ده.
په کندهار کې د یو امریکایي پوځي له لوري تیر یک شنبه د شپاړس ملکیانو وژنې په افغانستان کې د امریکا لپاره ستونزې زیاتې کړې دي. د جرمني ډي پی اي او اسوسییټډ پریس خبري اژانسونه وایي چې دا اونۍ د امریکا لپاره له دې کبله هم په افغانستان کې ستونزمنه وه چې طالبانو په غوسه اعلان وکړ چې نور له امریکایانو سره خبرو ته دوام نه ورکوي. د دې موضوع تفصیل عصمت څاروان اوروي.
د امریکا پر متحدو ایالاتونو د پنځشنبې په ورځ له دوه خواوو فشار راغی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي ترې وغوښتل چې خپل پوځیان د افغانستان له کلیو وباسي او د امنیتي چارو مسؤلیتونه تر ټاکلي وخت یو کال دمخه افغانانو ته وسپاري. له بلې خوا طالبانو وویل چې په قطر کې له امریکایي استازو سره د سولې خبرې ځنډوي. دا دواړه انکشافونه چې په کابل کې له ولسمشر کرزي سره د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا د کتنې په ورځ وشول، د امریکا لپاره لوی ګوزارونه ول. نه یوازې افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د سپارلو د پلان په اړه اندېښنې زیاتې کړې، بلکې هغه ستونزې ته یې هم پام واړاوه چې د روانې اونۍ په پیل کې د کندهار په پنجوایي کې د یو امریکایي پوځي له لوري د شپاړس ملکي افغانانو د وژلو له کبله په افغانستان کې امریکایي پوځیانو ته پیش شوی و. کرزی د امریکا له دفاع وزیر سره په کتنه کې د کندهار د پیښې په خاطر له بهرنیو ځواکونو وغوښتل چې د افغانستان له ټولو کلیو ووزي او نور د پوځي عملیاتو لپاره د افغانانو کورونو ته نه ننوزي. د افغانستان ولسمشر له ډیر وخته له ناټو غوښتنه کوي چې د شپې په مخ عملیات ودروي. دوی له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو د تړون د لاسلیک کولو لپاره په دوه شرطونو کې یو شرط د شپې د عملیاتو بندیدل شي دي، خو ناټو تل ویلي چې د شپې عملیات ډیر موثر دي او عموما بیل دي چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې یو ټک هم وشي د طالبانو مهم قومندانان د دوی لاسته ورغلي دي. د جرمني خبري اژانس د جکپوري لویدیز پوځي چارواکي له قوله ویلي چې د شپې له عملیاتو پرته دوی نشي کولی چې په عملیاتو کې ښه نتیجه ولرلی شي. د اژانس د یوه افغان مقام له قوله چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ویلي چې دا د کرزي سهوه ده چې د شپې د عملیاتو پر بندولو تاکید کوي. د ویلي چې ممکن کرزی د دې عملیاتو د بندېدو په وجه د ولسی ملاتړ د خپلولو په برخه کې یو څه ګټه وکړي، خو دا کار له لویدیځ سره د اړیکو د خرابېدو ترڅنګ د جنګ په جبهه کې تاوان پېښولی شي. د همداراز وویل که لویدیځوال ځواکونه له کلیو ووبزي ځای به یې طالبان ونیسي. خو داسې ښکاري چې د امریکایي پوځي له لورې د شپاړس افغان کلیوالو وژنې د ولسمشر کرزی او ګڼو نورو افغانانو د صبر کاسه نسکوره کړې. د افغانستان د ملي شورا دواړو جرګو د دوشنبه په ورځ د امریکایي پوځي د علني محاکمې غوښتنه وکړه او ویل چې د ملکیانو د وژنو په خاطر صبر په تمامېدو دی.
د کابل په پرل چرخي زندان کې یو شمېر بندیان وایي چې دوی له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ دي او له همدې عملیې د زندان په شپږم بلاک کې احتساب کړی دی. د ولسی جرګې اداري پلاوی هم وایي چې په چرخي پله زندان کې د بندیانو د احتساب خبر دوی ته رسېدلی او ډېر ژر به د دې جرګې یو پلاوی دې زندان ته واستوي. خو د پل چرخي د زندان مسؤولان د بندیانو ستونزې او د ډوډۍ نه خوړلو احتساب نه مني. دوی وایي چې بندیان ناسمې او د قانون خلاف غوښتنې لري. په دې اړه پام وکړئ. له کابله د ازادي راډیو د خبریال نسیم شفق رپورټ.
اکثره بندیانو چې د سرخی پله له زندان څخه له ازادي راډیو سره تماس نیولی وایي چې د ژوند شرایط ډیر خراب دي او حتی د مطالعې لپاره دینی کتابونو او قران کریم ته هم لاسرسی نه لري. دوی چې په پرله پسې ډول یې ازادي راډیو ته ټلیفونونه کول، پر ملي شورا د سره صلیب پر نړیوالې کمیټې او د بشر د حقوقو پر خپلواک کمیسیون غږ وکړ چې د دوی ستونزې دې هوارې کړي. د سرخی پله د زندان له شپږم بلاک څخه یو شمیر بندیانو چې ځانونه یې سیاسي بندیان معرفي کول، ازادي راډیو ته وویل چې له څو ورځو راهیسې سلګونو بندیانو په دې زندان کې د ډوډۍ نه خوړلو احتساب کړی او لسګونو یې خپلې شونډې هم ګنډلې دي.
زه عبدالله نومیږم، په بلچرخي کې په بلاکشش کې بندي یم. موږ په سلګونو دا سیاسي بندیان چې اته نه سوه نفره کېږي، د دوو ورځو کېږي د نه خوړو احتساب مو کړی دی. زما نوم نکیبلا دی، بلچرخي بلاکشش خبره رسوم. بندیان یې په ټول احتساب کړی، نوي کس تقریبا خوښه ګنډلې دي. نه اطاوي ورکوي کوټه کوټیره ټول ته یو کتاب ورزینه تعلیم ورسره ټول کوټه کوټه د سازمانو احسان الله د پلچرخي د مابس خبره سره کنه بلک شش چې دا دغه تاسو وکاسو احتساب کړی دی او کوټه کول پدې قران کریم نور پیر دی او کالی نور پیر دی پر دغه احتساب کړی دی او دا د اتاوی نور پیر دی چې نابونه دنه په وتا کو کې په کوټه کول کې ورسره دی شل شل کاسه تخته کړی دی په وتا کو کې.
د سرخی پله په زندان کې بندیان په داسې حال کې د بیلابیلو ستونزو له عمله د ډوډۍ نه خوړلو له احتساب څخه خبرې کوي چې لزګونه بندیان د بګرام له زندان څخه هم چې د پروان د زندان په نوم نومول شوی د دې زندان شپږم بلاک ته لیږدول شوی او ټاکل شوی چې سلګونه نور بندیان هم په نږدې راتلونکي کې د زندان ته انتقال شي. موږ ډیر کوښښ وکړ چې د دې بندیانو له غوښتنو سره سم د بشر د حقوقو له خپلواک کمیسیون سره هم د دوی ستونزې شریکې کړو، خو ونه توانېدو. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مسؤلینو هم په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. یوازې دومره یې وویل چې په دې اړه یې څېړنې پیل کړي دي. د ولسی جرګې اداري پلاوی هم وایي چې د سرخی پله د زندان په شپږم بلاک کې د بندیانو د ستونزو او د ډوډۍ نه خوړلو له احتساب څخه خبر ورسېدلی. د دې جرګې دوهم مرستیال نعمت الله غفاري د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ولسی جرګې یو پلاوی به ډیر ژر د سرخی پله زندان ته ولاړ شي او له بندیانو سره به د هغوی د ستونزو په اړه مخامخ خبرې وکړي.
ما د تسنیم وړي چې مربوطه کمیشنو ته وایم چې هر څونی عاجل چې دی کولای شي ولار دي سي او د صحنه څخه دی د نږدې لیدنه وکي او په خپل د محبوسین سره دی وویني، نه دا چې اواز د محبس د مسؤلین سره دی وویني او بیرته راشي او گزارش مشتره وړي. هر څه چې زموږ د دولت امکاناتي او قانونن جواز ولري و محبوسین ته هغه باید زموږ محبوسین ته ورکړي.
سره له دې چې د سرخی پله د زندان په شپږم بلاک کې بندي کسان ځانونه سیاسي بندیان بولي او وایي چې له پروان زندان څخه لسګونه لیږدول شوي بندیان هم سیاسي بندیان دي، خو د سرخی پله د زندان مسؤلان وایي چې په دې زندان او د افغانستان په ټولو زندانونو کې سیاسي بندیان نشته. د سرخیپ له د زندان قومندان جنرال خان محمد خان ازادي رادیو ته وویل چې په دې زندان کې بندیانو اعتصاب نه دی کړی او نه هم ستونزې لري. د دې په خبره یو شمیر بندیان د قانون په خلاف ځینې ناسمې غوښتنې لري او هڅه کوي چې په ناحقه شور او زوږ جوړ کړي او ورڅخه ګټه واخلي.
منظم لری قرآن نماز کتاب لری
دا لومړی ځل نه دی چې په سرخی پله زندان کې بندیان له بیلابیلو ستونزو څخه شکایت کوي او وایي چې د ډوډۍ نه خوړلو اعتصاب کړی، بلکې په تیرو کلونو کې هم په دې زندان کې ورته ستونزې پیدا شوي. حتی د بندیانو او د زندان د ساتونکو ترمنځ اخوډب کې مرګ ژوبله هم رامنځته شوي. په کابل کې د سرخی پله له زندان سربیره د افغانستان په ځینو نورو زندانونو کې هم کله ناکله دا ډول ستونزې پیدا او پیښې شوي. حتی د کندهار د سرپوزي له زندان څخه تیر کال سلګونه تنه بندیان په تیښته بریالي شول. خو دا چې د سرخی پله د زندان په شپږم بلاک کې په رښتیا سره بندیان دا ځل څومره ستونزې لري او د هغوی د ډوډۍ نه خوړلو اعتصاب څنګه دی، دا به د زندان ته د ولسي جرګې د حقیقت موندونکي پلاوي له ورتګ څخه وروسته معلومه شي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
کابل شاروالی په پام کې لري د نوي کال لپاره د کابل زرغونه سیمه نور هم پراخه کړي. د شاروالی چارواکي وایي دوی پلان لري په کابل کې 1.5 تفریحي پارکونه له نړیوالو معیارونو سره برابر جوړ کړي او د دې شار په بیلابیلو برخو کې 1,000,000 نیالګي وکړي. کابل شاروالی د زرغونې سیمې د پراخولو دا پلان په داسې حال کې جوړ کړی چې د ځینو کتونکو په وینا هم دا اوس د شار په ځینو برخو کې موجودو پارکونو ته کومه خاصه پاملرنه نه کېږي. کابل شاروالی بیا له خلکو غواړي چې د دغو پارکونو او زرغونو سیمو په ساتنه کې ورسره همکاري وکړي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د قسیم سولمل په رپورټ کې.
کابل شاروالی په پام کې لري چې د نوي کال له پیل سره سم په ښار کې د نیالګیو د کښېنولو او د پارکونو د جوړولو لپاره خپل پروګرامونه پلي کړي. د کابل شاروالی د ښاري خدماتو مرستیال خوشمن علومي وایي چې په راروان پسرلي کې به د کابل ښار په ټولو برخو کې 1,000,000 نیالګي کښېنوي او 1.5 تفریحي پارکونه به جوړ کړي.
ما طرحهای بسیار آینده خود را تکمیل کردیم و پروگرام های خود
مونږ در راتلونکي کال لپاره خپلې طرحې جوړې کړې. په پام کې لرو 1.5 تفریحي پارکونه جوړ او 1,000,000 نور نیالګي په کابل کې کېنوو. دا نیالګي خپله د ښاروالۍ او د غراز د ځینو خصوصي سکتورونو ملي سوداګرو او مؤسسو لخوا مونږ ته راکول کېږي.
کالایی که ما ضرورت داریم اونا را به اختیار ما قرار میدن.
ښاغلی علومي وایي دوی تیر پسرلی هم په کابل کې له 1,000,000 څخه زیات نیالګي په بېلابېلو ناحیو کې چې یوازې 2% یې تخریب شوی وه. نوموړی دغه راز وویل چې د کابل ښاروالي د ښار د هوا د پاکولو لپاره په پام کې لري چې د ښار شاوخوا یو شین کمربند جوړ کړي او په دې اړه یې نړیوال بانک ته خپلې طرحې وړاندې کړي. د کابل ښار اوسیدونکي هم د ښار پر سمسورتیا ټینګار کوي او وایي چې د دولت تر څنګ خلک هم باید په دې کار کې برخه واخلي.
زما نوم جمیل خان بلان شنه زاینه در چه خوشیږي وایي چارې په دې کې اشتراک واخلي. نوی کال د نوی کال خداسي دغه خوند کوي. خپل ځایو کې مولا ښه باغونه جوړ کړي دي. ښه بادام باغ لرو، هر څه لرو.
ضیاءالحق فعلاً کابل کې اوسېږم.
والله زه خپله مو ډېر خوښېږي نوی کال پسرلی موسم. خپله باغ و باغات لرو په وطن کې. همیشه نوي نوي نیالګیان کښېنو.
ډېر ښه ګټه لري. شی ورته وګوري سړي زړه به تازه کېږي.
نور هم کوشش غواړو چې داسې ښه باغ کښېنو، ښه ښه وطن آباد سي او د وطن په آبادېدو کې ډېر خوشحاله وي.
کابل د هیواد یو له هغه ښارونو څخه دی چې پکښې تر بل هر ښار زیات وګړي میشتي. دا کار نه یوازې دا چې په ښار کې د ککړتیا د زیاتېدو سبب ګرځېدلی، بلکې د ښار شنې ساحې هم ورځ تر بلې د خپل سر ودانیو د جوړېدو له وجې مخ په کمېدو دي. د کابل ښار اوسېدونکي او د څارنې او ساتنې د ادارې مسؤلین د ښار د هوا د پاکېدو لپاره د شنو ساحو د زیاتوالي وړاندیز کوي، خو کتونکي سپارښتنه کوي چې په ښار کې د نیالګیو د کښېنولو تر څنګ باید د هغو ساتنې ته هم جدي پاملرنه وسي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
یو اوریدونکو په خپل سمس کې لیکلي دي: زما د ازادي راډیو نه دا هیله ده چې د عاجلو خبرونو لپاره یو شمیره مشته اعلان کړي. همدا سمس کې هم تاسو کولی شئ چې عاجل خبرونه مشته راوستوي. په همدې ارتباط چې په بګرامي ولسوالۍ کې نن هلیکوپټر غورځېدلی ده ګڼې سیمې سونه را رسېدلي دي. په یوه کې یو اورېدونکی لیکي نن سهار 10 بجې د ترکانو یوه هلیکوپټر د بګرامي ولسوالۍ پر حسن خیلو کلي کې نسکوره شوه. په یو بل سمس کې لیکل شوي دي د بګرامي ولسوال هم د پیشې ځای ته ورغلی. د پکتیا له مرکز فیقاف په خپل راسول سمس کې لیکي د ښاروالي ریاست ماموران د کورونو نمرې په غلا په لوړ قیمت خرڅوي. او یو بل اوریدونکي د کرکټ پاړه معلومات خوشتي دي. نن افغانستان له نیپال سره په سوشي بوکي د کرکټ لوبه پیلوي. دوی بجې او 10 دقیقې شوې د لنډو خبرونو وخت را رسېدلی دی. احمد تکلی اوروي.
د ترکیه پاوز تایید کړی دی چې د کابل د بګرامي ولسوالۍ په حسین خیلو کلی کې د یو ترکیه هلیکوپټر د نسکورېدو په پیښه کې 12 ترکیه پوځیان وژل شوي. چارواکو په دې پیښه کې د 4 ملکی افغانانو د مړینې خبر هم ورکړی. د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د ملکی وګړو په وژنه د تورن سرتیری مدافع وکیل وایي چې د امریکایي عسکر افغانستان ته له استول کېدو سره هیڅ راز لیوالتیا نه درلوده. سپینه مڼۍ وایي سره له دې چې وسلوالو طالبانو د سولې د خبرو د ځنډولو اعلان کړی خو متحدو ایالاتو ژمنه کړې ده چې په افغانستان کې به د سولې او پخلاینې د بهیر ملاتړ کوي. د افغانستان او نیپال د کرکټ ټیمونه نن په څو شیبو کې په متحده عرب اماراتو کې خپله لوبه پیل کوي. امریکا د سویفت په نوم د پیسو د انتقال د شبکې د دې پریکړې هرکلی کړی چې پر ایران د بندیزونو د عملي کولو لپاره غواړي سر له سبه ایرانی بانکونه له خپل سیستم څخه وباسي. د خلیج د همکارۍ شورا وایي د ولسمشر بشار اسد د رژیم لخوا پر اپوزیسیون د خونړیو بریدونو په ځواب کې د دې ټولنې شپږ وړ غړو پریکړه کړې چې د سوریې په پلازمینه دمشق کې خپلې سفارتخانې بندې کړي. په بلجین کې نن د یو بس د ټکر په پیښه کې د وژل شویو کسانو په خاطر چې 22 ماشومان او 28 کسان یې جمن ووژل ملي ماتم اعلان شوی. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د انسانانو د قاچاق په اړه په سپینه مړۍ کې په جوړه شوې غونډه کې وویل چې د نورو غلامول د انسان د حرمت لپاره یوه ضربه او تور داغ دی.
بلندو خبرونو کې مو اوریدل چې ټاکل شوی ده په عربي متحده اماراتو کې په څو شیبو کې د افغانستان او نیپال د کرکټ ټیمونو ترمن لوبه پیل شي. هم د غووس په تازه خبر کې دا خبر لرو چې افغانستان شیر خط ګټلی دی او لومړی لوبه پیل کړې ده. د بدخشان د کشم ولسوالۍ په رجیم غرنۍ سیمه کې د واورو د شویدو له امله ګجرو ته ځانی او مالی زیان اوښتی دی. په شمال ختیځ کې د ازادي راډیو له خبریال نور محمد سهیم څخه په دې اړه رپورټ لرو.
د ګجرو د سرتاسری شورا سرپرست مشر قیوم زاده د ګجرو په استازیتوب ازادۍ راډیو ته د تلیفون په کرخه کې وویل چې په دغه پیښه کې چې پرانا ورځ رامنځته شوې ده د ملا زلمي د کور 2 کسه ټپیان او د میګو او غیانو په ګډون نوي څاروي له منځه تللي دي. ښاغلی قیوم زاده زیاته کړه چې دغه راز د یادې ولسوالۍ په نرمدره کې د زیاتو واورو د اورېدو له امله لارې او ګودرونه بند شوي او دا امکانات یې له منځه وړي دي چې څوک دې له دغې سیمې څخه د ځینو اړتیاو د پوره کولو لپاره نورو سیمو ته ولاړ شي او له همدې امله د سیمې خلک له سختو تکالیفو سره لاس او ګریوان دي او حتی خپل ناروغان روغتونونو ته نشي انتقالولی. د یادونې وړ ده چې دا په دغه غرنۍ سیمه کې څویم ځل دی چې د واورو غرونه راښویږي او سیمې ته مالي او ځاني تاوان اړوي، خو داسې برېښي چې تر اوسه پورې تاواني شوي سیمو ته هیڅ ډول مرستې نه دي رسېدلي. په دې اړه یو ځل بیا ښاغلی قیوم زاده:
د ګجرو سره چې فل حال په بدخشان کې دي یا په هر ولایتو کې دي، قندوز کې په هېڅ ځای کې د خلکو ورته راکوم مرسته د دولت لخوا نه ده شوې.
د سیمې خلک هیله لري چې د ژوند په دغسې سختو شیبو کې مرسته ورسره وشي او د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره لږ تر لږه سیمې ته ورغلې لارې او ګودرونه یې د دې جوګه شي چې خلک پرې تګ راتګ وکړای شي.
آزادي رادیو. د فراه ولایت په ګمرکي عوایدو کې د تیر کال په پرتله د سیمه ایزو چارواکو په وینا 95% کې زیاتوالی راغلی. د دغه ولایت د ګمرک مسؤلان وایي ځکه یې ګمرکي عواید پورته شوي چې په اداره کې شفافیت رامنځته شوی. له فراه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت رپورټ لري.
د فراه ولایت د ګمرک مدیریت چارواکي وایي هر ورځ د 3 میلیون افغانۍ په شاوخوا کې عواید راغونډوي او د دولت خزانې ته سپاري. د فراه ولایت د ګمرک مدیر عبدالستار کړوخیل وایي دغه ولایت ګمرکي عواید د تیر کال په پرتله 95% لوړ شوي دي. د ګمرک مدیر وایي د تیر کال عواید کابو 600 میلیون افغانۍ او په داسې حال کې چې سږ کال د عوایدو کچه کابو 1 میلیارد افغانیو ته رسیږي. د فراه د ګمرک مدیر په عوایدو کې زیاتوالی په ګمرک مدیریت کې د شفافیت رامنځته کېدل او د تجارانو پر مخ کچاقلارو تړل بولی.
د تیر کال په پرتله موږ 95.1% زیات راوستې په خپلو عوایدو کې. رشوت وایي، خیانت وایي، فرسته مامورینو داسې چور لګولی وایي، نو عواید څنګه کېدل؟
فراه ولایت د ایران هیواد سره 250 کیلومتره ګډه پوله لري او باروړونکي موټر سوداګریز مالونه د ایران څخه دغه ولایت ته راوړي. که څه هم په تیرو کې سوداګرو پر دغه پوله د ګمرک په برخه کې ګڼې ستونزې درلودې، خو اوس ویل کېږي دغه ستونزې حل شوې دي. ګمرکي عواید د افغان دولت یوازینۍ سرچینه ده چې د ملي پانګې لپاره ترې ګټه اخلي. که ګمرکي عواید په شفاف ډول سره غونډ شي، دولت کولای شي چې خپله بودیجه تامین کړي.
او د ازادۍ راډیو د 1990 کال شخصیت ده.
ازادۍ راډیو د کال په لومړۍ ورځ د 1990 کال شخصیت تر پیژني. سترګې پلار وسی زموږ واده د کال په لومړۍ ورځ.
په کرکټ کې افغانستان وومنډ اتمنډې کړې دي او یو لوبغاړی سوځېدلی دی. په سوځېدلی لوبغاړی شبیر نوری دی. په خلیج کې عربي هیوادونو په سوریه کې د خپلو سفارتونو د بندولو پریکړه کړې ده. د دې کار هدف دا دی چې د سوریې حکومت ته وښيي چې دغه هیوادونه په سوریه کې د حکومت لخوا د مخالفانو د ځپلو مخالف دي. په دې اړه د رویټرز اژانس په استناد له فرحه واده اورو.
د فارس د خلیج د همکاریو د شورا نورو څلور غړو هیوادونو پریکړه وکړه چې په سوریه کې خپل سفارتونه بند کړي. څو وښيي چې په دغه هیواد کې د حکومت لخوا د بشار الاسد پر خلاف د مظاهره کوونکو د ځپلو او د تاوتریخوالي سره مخالف دي. دغه راپور د پنجشنبه په ورځ د سعودي عربستان خبري اژانس خپور کړی دی. متحده عرب اماراتو، عمان، کویت او د قطر هیوادونه د سعودي عربستان او بحرین پر لاره رهي سول او په سوریه کې د خپلو سفارتونو د بندېدو اعلان وکړل. د فارس خلیج د همکاروي د شورا د شپږو غړو هیوادونو څخه دوه هیوادونه وویل چې د روانې اونۍ په پیل کې به په سوریه کې خپل سفارتونه بند کړي. په دې اړه د فارس خلیج د همکاروي د شورا عمومي رئیس عبداللطیف الزایني په یوه اعلامیه کې ویلي دي، له دې اقدام څخه څرګندیږي چې د عرب خلیج هیوادونه په سوریه کې د حکومت لخوا د ملکي خلکو د وژل کېدو او ځورولو له دوام سره مخالف دي. هغه وویل چې د سوریه حکومت په دې هیواد کې د روانې تراژدۍ د مخنیوي لپاره نورې ټولې هلې ځلې له پامه غورځولې دي او یوازې پر نظامي عملیاتو ټینګار کوي. شاغلی الزایني له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په سوریه کې د حکومت لخوا د خلکو د وژل کېدو، شکنجو د مخنیوي او د سوریه د خلکو د وقار لپاره ژر تر ژره اقدام وکړي او په دې برخه کې د خپل قانوني صلاحیتونو څخه کار واخلي.
له نیپال سره د کرکټ لوبه داسې روانه ده چې افغانستان 10 منډې کړې دي. یو لوبغاړی سوځېدلی دی. محمد شاهزاد او کریم صادق دغه اوس بیټنګ ته ولاړ دي. د ازادي راډیو د دې ساعت 19 پروګرام ته ورځو. سالم محمد صالح د ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام وړاندې کوي.
ازادي او اوریدونکو
السلام علیکم. د ازادي او اوریدونکو په دې پروګرام کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د درنو واور لکبله خلکو ته پر اوښتو مالی او ځاني زیانونو د دوی ټلیفوني پیغامونه خبرو چې دوی په ځینو سیمو کې له چارواکو عاجلې مرسته غواړي. ورپسې په هلمند کې د خلکو له یوې استادې سره د افغان ښځو پر وضعیت خبرې کوو.
بعد شزی ستاد پا دیه نامه تجارت شروع کرده چه در شزو دو حقوق پا نامه فقط پا وزیر اکبر خان و شارینو که دوی خپل مجلل دعوتون نیسی او پروژه اخلی او فقط پا مخپلو که پا مخپل زن در تجارت پاره در مسائل پیسی ایفو مایل کهی
داغه پروگرام در تاز ساله ورنده کام د ازادي اوریدونکو د پروګرام په پیل کې په بیلابیلو ولایتونو کې د واورو د اوریدو لپاره د اوریدونکو شکایتونه اورو شایي په ځینو ځایونو کې به د واورو لپاره تړل سوي لارې اوس خلاصې شي او د اوریدونکو ستونزې به حل وي خو بیا هم د دوی ټلیفوني پیغامونه په دې پروګرام کې خبرو ازادي رادیو په بیلابیلو سیمو کې د درنې واوري او ورشتونو لپاره خلکو ته پر اوښتو مالی او ځاني زیانونو تاسو ته پر وخت او رستي راپور نه درکړي او تاسو به اوریدل هم وي
آزاد جزا پار ده زلوب تا ولسوالای و سدون که پیغام داده چه ده زلوک و ده ورگون تا وانس که ده وارد رلاسا لار بانده یو موتر ده سن کلا کلا ور بانده چی چه کو موتر پا لار ده بانده چه دیر تا کلیب ده که ده نو پیغام و ده تکتا ولیت ده جکتور و چراک تا وره سو چه ده لار تخلاصا چی ده نمیره بانی بمونی مطلب خطر اونری ده تخار ولا ده اسپینیش ده ولسوالی که اسپینیش ولسوالی که دونی وار و ردل تریو متر زیاد او طول مخلوقات و سر تشبیر سکیف طور دیدی که ده سر حکومت تر چاروات و پری ورس نو دیر بشوی ده از ما پیغام
وارا وارا دادی کردی ده کری پول ده ولایت سو بسونم پار ختم سو ابراری بندی ده از وی اخلاسی سی موزا والا و دولت وارس وی
زاست ایپلا د لوګر ولایت له مرکز څخه تاسو سره تماس کین د لوګر ولایت په مرکز او لری پروتو له سوالو کې د سخت واوري د وریدلو له عمله د دغه سیمه اوسیدونکو د سخت مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي دوی له مرکزی دولت څخه غوښتنه کوي چې باید له دوی سره مرسته وشي کچېره د دوی سره مرسته ونشي نو دوی به د مرګ له خطر سره مخامخ شي او د لوګر ولایت په مرکز کې د پدخابشانی په سیمه کې یو شمیر وسلوال غل پیدا شوی دی مونږه له دولت څخه غوښتنه کوو چې دغه غلو مخه ونیسي او د دغه سره ونیسي او قانوني چلند ورسره وکړي
د اسبدان اصلي خبرې د انتحار ولایت د سړک له دوسولي څخه دلته پیسې کېږي راځي تاوارو هیڅ تاسو په نشي کولای چې خپل خپل کور اوزي خلک د سوالې څخه خپل کور اوزي دلته اور کی چار سو کی وی کپلے ڈوڑے تا حیران دی مول حکومت سره غواړو چې خپل منتا امداد راوړي کی کنه موږ دلته زیات خلک لرو کی څخه ختمي شي
نظر محمد کټوازه دی پکتیکا ولایت متخان ولسوالی او دولتي چارواکو نوم غوښتنه راغله چې پکتیکا ولایت کې سورز نو واور اوري کی او لارې ټولې عمومي بندې دي
د کوخی د زابل ولایت تشاجیل ولسوالی ته خدا پیغام پرېږدم نو په ولسوالی کې ډېرې سختې واورې ولیدلې دي تقریبا د یوې میاشتې راپدې خوا زموږ د ولسوالۍ لارې ټولې له کلي او له ناحیو سره په ټپه بندې دي لکه یخاب جعفر خاکا سرخوګان او شبار د دغو انتقو سره زموږ د تپ بالکل مواصله تېره د طاقت هده حتى مريضان طول العادي مريضين عندي عدد تحقق في بلدي كل حكومات خدا هيله لمس مولاري رخلاتك وبعد دختنا هو بالكل هيك كوشش هم لا كره الا لي خلات بل كده بازار دول سوالي عند ما بين واوري هم توس بوري لا غزوجي
زي ما روانه ما هو روانه ما بدا تاجو روانه مزدي خلاص اوالي او دي غزيه اوالي تزحيران فاتن مليون دولار يو خلل او دا دلار غم نخوری یا بی دوزر نزد سی دلار صفا کی بلو کور موتران چپا بی چو بندی چو کسار ری داری واو ری غم نخوری دا چرا کم آوالی انگی بی بخول دوزر آوالی تو پی که دلار غم هم دیل نخوری و سلام داما خبر من نشر کولی او سی نشر نکی بیا دیخی زنگ ندر کولی ما قربان ازم سلام علیکم
مایوان د پانیم د پکتیا دی ار یو پزای ول سره اوسیدل درې ورځې د پرلپسې واوري او رښت نه عمله د ار یو پزای خغه سنسور یو خیرال سیمه شوري کې به د سیرانیانو خرکلې کو پسپینو واورو په خدي دي کله یوی خو د ار یو بزګران د نیم متر په اندازه پرتی واوري ته د خیر او رحمت نامه ورکوي او د راتلونکي کال د ښه حاصل زیری بودی ولبل خو در یوب دزه یو خغه دیوز لی خلک د ورځنی مزدورې په پیسو په مخام کې وڅ جوړې د بچیان مخې تک دی له سخت مشکلات سره مخ کړي او شکایت کوي چې د واورې د ورخ له امله یې خو کار نشته او د سړې بخارې تر څنګ د خپلو بچیانو سره یو ځای د ویر او لوږې سندرې وایي. او که څه هم د څو ورځې وړاندې ایوب ځدی ته د همدغو بېوزلو په نامه راغلي چې منې مرستې د ولسوالۍ تر ودانۍ پورې راورسېدلې، خو د ولسوال او یو څو ځایي مشرانو ترمنځ هماغه ودانۍ کې سره وویشل شوي. دغه بېوزلې خلک له دولت څخه غوښتنه کوي چې دوی ته دې په منصفانه ډول پر بېوزلو مرستې وویشل شي.
زه امان الدین مومند د قندوز ولایت امام صد ولسوالۍ د مومندو د کلي اوسیدونکی یم. د مومندو تقریبا 1500 مالداري یا موفشي یا همشګي د منځه وړلو په حالت کې دي. نه دولت دې تکرمت او خاصې توجه لري او نه په خپله مانې واښه یا علفه لري. زما د دولت د محصلینو سره دا یا د زراعت او د مالداري د وزیر سره چې په دې هکله باندې اقدام وکړي په درناوي سره. ستاسو ورور امان الدین محمد.
اجمل د لوګر ولایت ډېر ولسوالۍ څخه تاسو سره تماس. دلته زخته ډېره واوره شوې ده. دا زمونږ وکیلان دې مونږ غم نه خوري کنه، نو لارې ټولې تړلې دي او واوره اوس هم شروع ده. ډېر یخنۍ ده، د ډېرې یخنۍ له امله ټول تنو خپل ژوند د لاسه ورکړ. وسلام.
زه د منګل ډګر ولسوالۍ د منګل د کلي نه خبرې کوم. د افغانستان حکومت ته مونږه دا پیشنهاد حضور چې ازرا واورو ډیره غوزه پله او مالدارانو مالونه ټول هلاک شو. دلته افغانستان حکومت هیڅ بیخي د ازرا طرف ته مخ نه لري او مونږ ته هم ان شاء الله خدای دې کاندیدان راکړي دي. که ټول افغانستان ته خدای ورکړي نو په دې پوه شو چې ټول افغانستان به هلاک وي. دا کاندیدان چې حاضر نه تللي دي، د حاضر ته بالکل هیڅ پایده هیڅ نو پایده نه رسیدلې.
موږ غواړو چې د امریکا رادیو سره په دغه د ماجرو د یخنۍ تر باب باندې وغږیږو. اول غواړو چې دغه دوی تن رادیوګانې ریوار رادیوګانې خپل نمبرونه واضح واضح دغه کې خلکو ته ووایي چې موږ دلته مشکلات لرو، غواړو خپل مشکلات نړیوالو ته واورو بیان کړو.
زه کلا خان د لوګر ولایت خروار ولسوالۍ نه خبره کوم. زما پیغام دا ده چې دغه د خروار ولسوالۍ په مکمله توګه د واورې له امله بندې دي او موږ دا نږدې ښارونو ته نسو وصل کېدی او موږ د حکومت نه دا غوښتنه ده چې دغه لارې په جدي توګه موږ ته صفا او د موږ مشکل حل کړي. السلام علیکم.
مومین د کوچابه د ولسوالۍ نه مې تاسو را اړیکه کوله ده. زمان په ولسوالۍ باندې تقریبا یو متر واوره شوې ده او حکومت هیڅ توجه نه کوي چې د سړک مونږ ته پاک کړي. بس د ولسوالۍ لاره مکمل بند ده.
زمونږ د چارواکو نه دا هیله ده چې لارې بندې دي، ښار ته تګ راتګ نشته او د یو څیر یا د ماشین یا د ترکتور انتظام دې ونیسي. وسلام.
زه حیات الله پکتیا ولایت چپړی کلي نه تاسو سره په تماس کې یم. زمونږ دا له حکومت نه خواهش ده چې د چپړی کلي بیخي زیاتې پر شهرې دي، مریضان هر څه ډېر زیات دي.
په یو شمیر سیمو کې سړې هوا او درنې واورې ځینې افغانان مړ کړي هم دي، خو بل خوا په روسیې کې مداسې راپورونه درلودل چې په بېلابېلو ولایتونو کې کورنۍ تاوتریخوالی د ځینو ښځو د مرګ سبب شوی دی. له کندز ولایت څخه غلام سخی ایمیل کړی او لیکي چې په دې ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوي او په اکثرو پیښو دولت خبریږي هم نه. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاستایی په ولسي جرګه کې د دې ولایت له استازي نسیمی نیازی سره مرکه کړې ده. هغه وایي ښځو ته د اسلام د اصولو په رڼا کې حقونه نه ورکول کېږي، بلکې د ځینو کلتوري روایتونو له مخې یې په وړاندې چلند کېږي.
په ولسي جرګه کې د هلمند خلکو او ښځو اغلی استازي نسیمی نیازی ډېر مننه کوم چې موږ دعوت مومنه. تاسو څو ورځې وړاندې په غونډه کې ویل چې زموږ په ټولنه کې زموږ په اجتماع کې خلک اسلامي او دینی اساسات غورځوي، د اسلام لمخې د دین لمخې چې کوم حقوق شته ورکول شوي پر هغه منکرېږي، خو د دودونو او رواجونو پر بنیاد باندې عمل کوي. دا څومره تاسو درک کړی ده؟ څومره ډیره ده اوس په دې ټولنه کې
شزی؟ یا تاسو ته دا په ډاګه سوې ده چې شزی نیمه برخه د دې ټولنې تشکیلوي، یعنی د ارې ټولنې نیمه برخه یعنی شرزی تشکیلوي په هغه اساس د افغانستان د اساسي قانون پر اساس باندې با شوزو ته مساوي حقوق خپل دورونو پر برابر ورکول سوی دی او دغه سیم د دوی په اصطلاح شوزو ته د اسلام د نقطې نظر هادي چې سری په شریعت کې سری روایت ستا چې آیات شریف ستا چې علم پر شزا او پر نارینه باندې فرض ګڼل سوی دی چې باید توپیر نسته او دغه رقم کله چې بنی آدم پیدا سوی دی بنی آدم په دې معنی نه دی چې ښځینه پیدا سوی یا نارینه بنی آدم معنی یعنی دواړه څخه نو زه فکر کوم چې د ښځو په مقابل کې تاوتریخوالی یعنی هغه موضوع ده زموږ ټولنه یګانه موضوع چې زموږ په ټولنه کې ستا زموږ ټولنه تر اوسه پورې د ذهنیت د قوه څخه تر اوسه پورې دونه رسېدلې نه ده چې ټول هغه مسایل چې مثلا دین مذهب شریعت اسلام شوزو ته ورکړي هغه ټول دوی ته قایل سي شوزو ته قایل سي دوی یعنی هغه ته په دې خاطر چې شوزو ته هغه کونه ورته ورکړي تاسو وګورئ افغانستان خو یو خصوصي جامعه ده یو خلک دلته په افغانستان کې هر منطقه خاص عنعنه او کلتور او فرهنګ لري په هغه خاطر افغانستان کې په صورت عموم همیشه عنعنو په اصطلاح رسم و رواجو ته عنعنو ته او دو ته ترجیح ورکول سوې ده نسبت اسلام ته فکر کوم مثلا یو څوک وایي چې زه په ما کې دا شرم دی چې زما لور به ځي سبق به وایي یا به مکتب وایي الان دا چې هلته په شرعي لحاظ ښځه کولی سي خپل نارینه ورونو سره یو ځای زده کړه وکړي یو آیات شریف شته چې علم پر دواړو فرض دی نو په هغه حساب باندې دلته ترجیح ورکول کیږي دوی خپل کلتور و عنعنو فرهنګ ته او دې ته ترجیح ورکوي او ښځه د عنعنو د رسم و رواجونو په اصطلاح د دوش کار کیږي او دوی خپل د په اصطلاح هغه حقوق چې دوی اسلامي حقوق لحاظ چې دوی په اسلام کې لري په شریعت کې لري په مذهب او په ټولنه کې لري دا هیڅ خنه برخمنه کیږي او دلته هغه ناپسندیده عنعنات دي چې واقعا هغه همیشه زموږ په افغاني ټولنه کې نسبتا هغه ته ترجیح ورکوي نسبتا اسلام او شریعت ته په نکاح کې انجلی والک اوکړه شرط هغه شریعي خبره ده مګر بدبختانه تاسو وګوري چې د انجونی په سره کم ورکول کیږي اته دا غو په ټلیفون کې دا یو چا سره خبره کیږي اته د انجلی درک نه په یو بل منطق اته لک نه په واده کې د توري سره سره نکاح تړل کیږي زه فکر کوم چې دغه افغاني ټولنه کې دغه مسائل زما په نظر چې انانی نسبتا اسلام ته ترجیح ورکړل سو او زه دا نه وایم چې تقریبا اوس شوزو کولای سو یو لار پیدا کی زه دا خبره نه کوم چې یو دم دی ټول شزی راوزی په دې خاطر چې زموږ ټولنه تر اوسه ذهنیت دی ته نه دی آماده یعنی ذهنیتونه دی ته آماده سوی نه دی چې ټول شزی دی راوزی د هرې منطقې د هرې طبقې په هر ځای کې دی کارون سي زه فکر کوم دې ته کار ته ضرورت دی دې ته وخت ته ضرورت دی موږ وخت ته ضرورت لرو تر هغه موږ وتوانیږو هغه حقونه چې په اسلام په شریعت کې مشترک رسوي دی هغه موږ خپل ورونه دی ته قایل کو چې ورونه زموږ سره همکاري وکړي چې تر هغه هغه خوشت تور سیجه بل موجوده چې خوشونت د شزی په وړاندې आवाज د شو نارینه او د خوات خم زیاتره تر سره کیږي نه
خوشونت د ورځې نه بلې ته د شوز په وړاندې ډیریږي د دې علامه څه ده وګوري حکومتونو تغییر وکړي تاسو خپل واسي قانون اساسیم شوز ته د یو کار کړی خلک مر سر بلې هغه کیږي د دغه اصلي لامل څه دی ولې د شوز په وړاندې خوشونت د ورځې نه بلې ته زیاتیږي
زما په نظر د ټوله غنی هادونه چې د شوز د پاره ته په تلاش کې د شوز د نهضت د پاره د شوز د ازادي د پاره د شوز ته د شوز د حقوق پاره هغه فکر کوم چې دا هغه کار نیمګړی دی هغه فقط قومي منطقوي مذهبي په دې مسایلو باندې اخته دي هغه هیڅ کله په دې نه دی توانیدل چې واقعا د شز د پاره کار وکړي مثلا زه وایلی سم تاسو ګورئ زموږ وزارت د پالیسی ساز دی یعنی هغه د اجرایوي صلاحیتونه نه لري هغه په پالیسی اړ جوړي وزارت خنو ریاستو ته بای ورکي هغه د دې توانایي نه لري مثلا کولای سو حقوق بشر فقط او فقط محدود او طبقه ته دی چې هغه په دیونه توانیدل چې د عامو شوز او आवाज او چت کی یعنی د هغه شوز او आवाज او چت کی چې واقعا غوته به اتکار وسی بل موضوع دا چې بعضی شزه ستاد په دینه م تجارت شروع کړی دی چې شوز د حقوق په نامه یوازې فقط په وزیر اکبر اکبر خان او شارینه کی دوی خپل مجلل دعوتونه نیسی او پروژه اخلی او فقط په مخپل کی په مخپل ځان د تجارت لپاره د مسائل پیسې ایفو مایل کی یعنی هغه نه هدون چې باید شوزو د حقوق د لپاره په افغانستان کې کار کړی وغه فقط په مراکز کې پات سو فقط په کابل کې پات سو یو څو چیری دي چې هغه نه غواړي د شوزو د لپاره کارو کی فقط هغه غواړي چې خپل پروژه د خارجيانو څخه په دې نامه واخی او خپل ځانونه په اصلاح خپل جیبونه ډکې زه فکر کوم ټول هغه مسائل چې د شوزو د لپاره د حق او حقوق د لپاره هغه پروګرامونه هغه نهادونه هغه برنامه چې په دې خطر کار کوي دا ټول باید یو رسار په گریوان کې دوی باید د افغانستان لیري ترین منطقه کې چې یو ښځه پرته ده هغې ته ترجیح ورکړي نسبت هغه ښځه چې په شارینو کې ژوند کوي یا په وزیر اکبر خان کې تاسې وګورئ چې نن سبا په کابل کې ټولې برنامې محفلونه دي په محفلونو کې په اصطلاح ډېر جدي مصارفات ترسره کېږي تاسې وګورئ د ښځو په نامه ښځې راغوښتل کېږي په وزیر اکبر خانو مثلا په بعضې سیرینو په دې ځایو کې ورته هوټلونه نیول کېږي زه فکر کوم دغه مسایل ټول بنیادي نه دي د ښځو دپاره باید په واقعي توګه کار وسي د ښځو د اواز د اوچته کېدو دپاره د ښځو د ټولو مشکلاتو دپاره د صحي مشکلات لري ښځې په اطرافو کې اقتصادي مشکلات لري د قانونه ناخبره دي په اصطلاح د هره تخنیکه چې په افغانستان کې اوس نوی مروج سوی دي په اطرافو کې ښځې د هغې څخه برخمنه نه دي بیچارهګیانې د په سختو د لښتیانو پر غاړو ناستې کالي مینځي تاسې وګورئ د یو ښار ښځه او د اطرافو ښځه سره پرتله کوي څونه توپیر سه هغه بیچاره په څه سختوی سره کالی مینځي هغه بیچاره په څه حالاتو کې په کوم مسایلو کې په کومو حالاتو کې ژوند کې فقط او فقط په افغانستان کې چې پیسې راځي ایفو مایل کېږي د یو څو تجارو ښځو په خلو کې لویږي او هغوی دغه پیسې اخلي د خپل ځان دپاره مجلل کنفرانسونه جوړوي یا میټینګونه جوړوي یا دعوتونه یا د ځان دپاره د خارج برنامې جوړوي یا ورځ په اروپا کې یا ورځ په لندن کې فقط تش په نامه د ښځو د حقوق غوښتنه کوي تاسې وګورئ په حقوقي لحاظ په افغانستان کې ډېر ښځې سره ظلم سوی دی تاوتریخوالی سوی دی کله حقوقي بشر راغلی دی د ښځې پر غلطه درېدلی دی او یو مولوي ته یې درېدلې ده چې مولوي صاحب ګران مولوي صاحب ته دغه موضوع د شریعت د نقطې نظره تشریح کړه طبعا کله که په افغانستان کې دا موضوع د ښځو سره د نارینهو سره علما همکاره نسي علما هغه کسان دي چې فتوا ورکوي او هر شی چې غلطی هم خلګ ورته فکر کوم ما د مخه ویلې خلګ غته دي که صحیح هم یې غته دي کله کوله ما په یو موضوع باندې فتوا ورکي طبعا د خلګ توجه اوري
چارواکي وایي خصوصا د هلمند چارواکي او د ښځو مسؤلین وایي چې په هلمند کې د ښځو وزن نسبت په خواته شستوي ده تاسو کوم عمده توپیر وینئ د دوی د ژوند د حالت په برتري او بهتري کې
یو اندازه که موږ وایو چې د ښځو دپاره کار سوی فعالیت سوی طبعا کله چې د بن په توافقاتو کې وزارت په عمور زنان د ښځو دپاره منظور کړي هلته تصویب کړي دلته وزارتخانه جوړه سوله د هغه تر څنګ نور وزیران رالی ښځې د هغه کې په پارلمان کې موږ ښځې رالیلې ځای په ځای سولې چې فیصدي یې په هر ولایت کې دي په اساسي قانون کې په واضح توګه ویلي دي چې دوه ښځې تعداد د نفوسو د هغه ولایت باید دوه ښځې یا خپل په ولسی جرګه کې لار پیدا کی چې دا ستو په مکاتبو کې په دې د مسائل رازو ولایت ته ولایت څه په دې خطر ارزیابي زه فقط یو نظر انداز کوم فرض کړئ یو وخت چې څه په ډیر مشکلاتو سره ته د بازار د کوره وتله ډاکټر ته نسوېتلای اوس په ډیره سودګي سره کولای شي یو ډاکټر ته ولاړ شي البته د شار شزي بیا شزي کولای شي په ډیره اساني سره د خلک خپل مکاتب ته خپل نونی واسطه په شارونو کې په غذایو کې چې امکانات د تدریس د زده کړې د مکاتب وسته مثلا نور پروګرامونو کې شزي اوس برخه اخلي په دې نقطې نظر از وایلی سم چې و اندازه په هلمند کې د شوزو راوتل او د شوزو کاریابي او د شوزو د پاره بعضي مسائل په سترګو لیدل کیږي که زه وایم فقط او فقط د هلمندي خوندو د پاره بسنده دي نه کوي دا د هلمندي شوزو د پاره بسنده دي په دې خاطر چې دا ډیر غټ او وسیع ولایت دی او پراخه سیمه لري او هر ولسوالي برابر د نور ولایتو یو ولسوالي ده یعنی د پاغه اندازه یو ولسوالي ده د نور ولایتو نو په هغه خاطر زه فکر کوم چې دلته باید وسیع پروګرامونه په نظر کې ونیول شي یو خو په علماو کې باید کار وسی بل خو بیا دا چې خپل مساجد کې دا مسائل غسی پولیسی ز فکر کوم یو دمم د مانانه لري چې زمر ټول خوند دي نه هغه حقوق چې په قانون کې دی لري دوی دی په دا یو کال دوه کال کې دا تر لاسه کی چې په دې مورید کې بیا اساساتونه موجود دي ک فرض ک موید دی ته مدني ذهنیت دی ته مدني خلق دی ته مدني دا بیا یو غټه بلوا ده چې بیا یو بل انقلاب دی په افغانستان کې زما په نظر په شزي اوس نسبتا نورو کلونو ته په هلمند ولایت کې یو اندازه پستورګل دل کیږي په دوایرو کې په دفاتر کې په مکاتبو کې او د اقتصاد په لاره په انجوګانو کې هم دوی پستورګل دل کیږي خپل پروګرامونه مختبیای خو زده هم وایم چې دا زموږ هلمندي خوند د پاره بسندنه دي لا هم باید کاروسی او ایستا کارورته وسی داسې کارورته وسی چې ترغو د دې څخه خاص بغاوتونه پیدا نسی خلک د دې سره اساساتونه پیدا نکي چې زموږ جامعې ډېر اساسه ده د مخه ماوېلې چې موږ تاسو همیشه په ولایتو یا په افغانستان کې نسبتا اناناتو ته ترجیح ورکو تر اسلام نو په هغه خاطر چې زموږ د اناني دي چې ودرېږ زما د کور مخته تر اوسه ښځه نه ده تېره سوې زما د دروازې څخه ښځه ده وتلې زه فکر کوم دا ترغو چې ذهنیتونه د خلکو آماده نه سي په ټوله سیمه کې دا به بیا هم د وخته وختي خبره وي چې په ټوله منطقه کې به خلک ښځې خپل د حقوقو څخه برخمنې سي طبعاً کار او فعالیت ته ضرورت لرو او دغسې یو وخت او زمان ته
پولیسي جرګه کې د هلمند خلکو استازې نسیمه نیازی و د دې مرکې دویمه برخه په بل پروګرام کې اوریدلای سي د نن ورځې لپاره د ازادي او اوردونکو پروګرام دغه و چې تاسو واورید په بل پروګرام کې بیا تاسو پیغامونه خبرو او ور باندې خبرې کوو.